د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د جولای د میاشتې 1 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا استن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان نه 12 کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي څېړونکي وایي د ټي ټي پي سره اصل مذاکرات د پاکستان فوز کوي او دې جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته په شمالي وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وژنو پر ضد ولسي پرلت د تیرو دوو هفتو نه روان دی او بل اړخته احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي پرلت کوونکي وایي که غوښتنې ونه منلې شوې نو خپل احتجاج به نور هم وغځي او د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي او سپورې په دغه صوبه کې د بارانونو د لاسه رامنځته شوو بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیره 120 ته رسېدلې ده د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او مرستو دپاره بلوچستان ته رسېدلی او د مرستو اعلان هم کړی سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان نه 12 کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي دا جرګه په داسې وخت کې افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستانی علماو یو وفد د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وروسته پاکستان ته واپس راغلی دی په دغه وفد کې د بیلابیل مکاتب فکر علما شامل وو چې په پاکستانی طالبانو کې شاګردان وو او یا د هغوی د مکتب فکر پلویان وو په دې جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډر فقیر محمد ارور پخوانی گورنر شوکت الله د مومندونه سینیټر هلال الرحمن د شمالي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیف سره دولسنان شامل دي د پاکستانی طالبانو زرایو ډیوتا ویلي دوی په خپل دوو مهمو غوښتنو یو د قبایلي ضلعو د پخوانی حیثیت په بحالولو او دویمه د دوی قبایلي سیمو ته د تنظیمي ډانچې سره د واپس استنیدو په سر کلک ولاړ دي زرایو وایي طالبانو دا غوښتنې د پاکستانی علماو جرګې ته هم ایښودوي او اوس به دې جرګې ته هم وړاندې کوي د طالبانو زرایو وایي دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي لاولنی پړاو کې خبرې د پاکستان د امنیتي ادارو چارواکو او ټي ټي پی کړي وي د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر او د پیښور موجوده کور کمانډر جنرال افیز احمد هم اړومبي پړاو دغه خبرو کې ګډون کړی وو خو څېړونکي وایي د ټي ټي پی سره اصل مذاکرات د پاکستان فوز کوي او د جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته په شمالي وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وژنو پر ضد خلکو پرلت د تیرو دوو هفتو نه روان دي او بل خواته احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي پرلت کوونکو د احتجاج په توګه د تیری وی هفتې راهسي د افغانستان سره غلام خان لاره بند کړې او حکومتي دفترونو نه بایکاټ کړی دی دوی دړکه ورکړې کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي د شمالي وزیرستان د قومي جرګې اوتمانزو مشران وای د ضرب اسب عملیاتو نو وروسته په سیمه کې د هدفي وجنو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوې ده چې پکې د علاقې د 4500 نه زیات مشران دینی عالمان ځوانان حکومتي افسران او سیاسي او مدني فعالان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوې دي او سپورې د حکومت لخوا په دې هدفي وجنو کې لاس لرونکي یو تن هم نه دی نیول شوی احتجاج کوونکي په علاقه کې د دوامدار امن غوښتنه کوي وايي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې د غلطه امن پر ځای کولای شي تیر ورځ د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کیمپ ته ورغلی وو او په احتجاج ناستو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی وو هغوی احتجاج کوونکو ته دا هم ویلي وو چې په تیرو اوو میاشتو کې د 150 مطلوبو ترهګرو د وجلو سره سره 248 مشکوک ترهګر نیول شوي هم دي د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي جرګي ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو کوششونه کوي او د امن لپاره خپل ټول وس پکاري سیمینار را رسیدلو معلوماتو ترمخه وسپوري په خبرو کې سپرمختګ نه ده شوی خو دواړو خواو د خبرو ترو د جاري ساتلو تیاری خودلې. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي. وسپورې په دغه صوبه کې د بارانونو له کبله رامنځته شوو بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 120 ته رسېدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او د مرستې د فعالیتونو د جاج اخیستو دپاره بلوچستان ته ورغلی او دغلته بارانونو کې د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو کورنو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی میډیا د رپورټونو تر مخه د زیاتو بارانونو له امله بلوچستان کې ډیمونه، خوړونه او نالۍ راختلي او په ګڼو سیمو کې سیلابي اوبا ورماتې شوي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام سرکاري ادارې پی ډی ایم شمیرې ښایي چې وسپورې د بارانونو او سیلابونو کې 120 کسان مړه شوي دي چې پکې 15 سړي، 2 ښځې او تر 8 تنه زیات ماشومان شامل دي. تیر ورځوم د دغه صوبې د چاغي په دشتې ګوران سیمه کې د راختلې خوړ د اوبونه د 3 ماشومانو مړی موندل شوی. پاکستانی میډیا په بیلابیلو پیښو کې د جوبل کسانو شمیر تر 20 نه زیات ښایي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو ودانو ته هم زیان رسیدلی او د غشان سړکونه او پلونه هم په اوبو کې لاو شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د غوتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زلنسکی دا اعلان بېګا شپه قوم ته د شپې په ویډیویي وینا کې وکړه. د رویټرز د رپورټر مخه ښاغلی زلنسکی خپل خلکو ته ویلي څومره ډیر خلک چې وسته دونیسک نه اوزي د روس فوج به هغه عمره د لږو خلکو د وجلو وخت ولري. د رپورټونو تر مخه د ماشومانو او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونباس سیمې په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغه کې دونیسک او لوهانسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې پکې روانه هفته په سر کې د یوکرین جنگي قیدیان په هوایي ابرید کې وجل شوي وو. صدر زلنسکی ویلي کوم خلکو چې د دونیسک نه کړي وړي دي هغه ته به معاوضه ورکړي شي او کم چې د دې وروستو زی د هغه سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. یوکرین د خالی شنبه په ورځ دا غوښتنه هم وکړه چې د روس سره د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د یوکرین په ختیځ کې د ماسکو تر سارنې لاندې زندان کې په لسګونو یوکرینی جنگي قیدیان وجلیدی. د یوکرین حکومت د ملګرو ملتونو او سور صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکو ادارې نه وغوښتل چې د جمعې د ورځې د حمله په اړه د سمدستي پلټنه وکړي. روس او یوکرین په دې اړه په یو بل دبري تورونه لګي خو د یو داوا هم په خپلواک توګه نه ده تصدیق شوی. د رویټرز د رپورټر مخه روس په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګری ملتونو او سور صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې ده چې په زندان کې د بندیانو د وجل کېدو په اړه د پلټنه وکړي. د روس دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیسک سیمې په دغه زندان کې سلوي قیدیان وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. روس تور لګی چې یوکرین په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د یوکرین ځواکونو دا دعوه رد کړې ده او وایي د روس فوج ځکه په دې کې بمباري کړې ده چې وایي د قیدیانو سره خپل ناوړه چلند پټ کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو له سمینا حسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان نه یو بل 12 کسیزه جرګه چې مشرۍ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون بیرستر محمد علي سیف کوي د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. په جرګه کې د قبایلي زلو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي. حسینون کې وای د ټي ټي پی سره اصل مذاکرات د پاکستان پوز کوي او دا چې د دې جرګې سره د فیصلې هیڅ اختیار نشته. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په اوسنۍ جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو مهم کمانډر فقیر محمد درور، پخوانی گورنر شوکت الله، د مومند نه سینیټر هلال الرحمن، د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه، او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي صاحب ترڅنګ دولستانان شامل دي. خبریال او سیرون کی مشتاق یوسفزئی د دې جرګې په اړه دی وته ویل،
او اخیری چې خبره کیږي هغه کیږي بیا د پاکستانی ادارو سکیورټی مشران او طالبان مخول کینی او قریب الکانی کو د سرکار ځکانی کی به ځکه چې په ډیر خبر باندې دوی تقریبا یو وخت راځي شوی دی. نو جرګونو خو توقعات نشته چې دی به د مسرال کی هو یو خامل دی چې خبره ته روانې دي.
د پاکستانی طالبانو سرچینو دی وته ویلی کی په خپل دوه مهم غوښتنو، یعنی یو د قبایلی زلو په خوانی حیثیت بحالولو او دویم د دوی قبایلی سیمو ته د تنظیمی ډانچې سره واپس کېدو باندې کلک ولال دی. سیرونکو خبریال شرزا شاه دی وته ویل کچرته پاکستانی طالبان د وسلې سره او د قبایلی زلو په خوانی حالت بحالېدو وروسته خپل علاقو ته راشي، نو د پښتونخوا ترڅنګ به د ملک ډیرو برخو کې بدمنی سیوا شي.
نو ته سوچ وکړه چې کفرت کو په زربونو وسلوال فرند طالبان چې رسول پنځه شو کارونه وي جنگيږي هغه کفرت کو لکه ستا صبح تراشي ستا په صبح کې خانه جنگي نه ویني نور بسي او آیا دا خانه جنگي او په باسينو دريږي.
طالبانو سرچینه وای د مذاکرات د افغان طالبانو په منګړیتوب کیږي. د دې په ولنی پړاو کې پیل د پاکستانی امنیتي ادارو چارواکو او د ټي ټي پی نخ په نیغه خبرو سره شوی، ویل کېده چې د پاکستانی استخباراتي ادارې په خوانی مشر او د پېښور اوسنی کور کمانډر جنرال پیس حمید هم دغه خبرو کې ګډون کړی وو. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وته ویل
سونم بریفینګز دی په کې هم دا ویل شوې دي چې داخله کې راځي برتا وسله بګ دی سره د وسله بن راځي او هغه هم سره د وسلې د ټول علاقو ته ولا کړه د فوج د غزوینو نه او زما خپل نظر دا دی چې دا اوس کوم جرګه تلته دا سی یو آی واشته هغه چې کوم خپل مخ کې فیصلې کړې دي هغه باندې خلی ټاپي و.
په دې وروستیو کې د کورنو چارو د وزارت لخوا قومي سملې ته یو لیکلي جواب کې ویل شوی چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 404 د شپې خې ریپورت شوی، تر ټولو زیاتې 208 د ترهګرۍ پیخې په خیبر پښتونخوا صوبه کې رامنځته شوی. د بدامنې د پیخې په داسې حال شوی چې د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د تیرو سو میاشتو راهیسې ډزبندي روانه ده. په جرګې او د دوی په واک د نیوکو په اړه مو د بیرستر محمد علي صاحب سره د واتس اپ د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو د دې ریپورت چمتو کولو پورې کوم جواب نه راغلی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د کلادم تاریخ طالبان پاکستان ډلې سره د حکومت لخوا د خبرو لړۍ روانه ده. سورې وړاندې د پاکستانی علماو جرګه او وسط قبایلی مشرانو او حکومتي چارواکو یو ډله دا وایي سره په کابل کې خبرو ته ناست دي. خو طالبان د سولې لپاره د نورو شرطونو سره سره هر ځل د پخوانی فاټا زوړ حالت په ځای کولو غوښتنه کوي او د قبایلی زلو په پښتونخوا کې د ورګړولو د فیصلې بدلول غواړي. سیاسي سيړونکو سوي دا وختنه ټي ټي پي ولې مسلسل کوي، د پیښور نه په تفصيل ساديه قاسم شاه خپل رپورت کې راکړي.
سیاسي سيړونکو وای د پاکستان فوج او د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره روان مذاکرات کې د ټي ټي پي د خیبر پښتونخوا سره زمشوي قبایلی زلو بیا په خواني د فاټا نظام ته واپس ګرځول غوښتنه بیا بیا کوي. د پیښور پوهنتون د امن او د شخړې مطالعې او تحقیق ادارې یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وای تحریک طالبان پاکستان یوازې د پاکستان نه دا تمه نه لري چې دوی به پاکستان کې په آزاد ژوند وکړي. دوی څو شرایط هم لري او د فاټا د انضمام واپسي شرط یا مطالبه شاته هم دا وجه ښکاري چې هغوی سیاست کې اختیار غواړي او د بعضي سیاسي ګوندونو د لارې خپل ځان سیاست ته راوستل غواړي او ښکاري د دې په ملاتړ ورسره افغان طالبان هم ولاړ دي.
دا فاتا انضمام او مرجر او ڈی مرجر دا خو یو سیاسی بیانی مضبوطون دی چې موږ ته سیاست په کردار ملو شي. پاکستان ریاست چې دی کوم خبرې ته روان دی دوی د ژوند ضمانت ورکول ته تیار دی خو سیاسی کردار ورکول ته تیار نه دی. نو دا مخاصمت دی وخت کې روان دی.
د پاکستان فوج چې د پارلیمان د سلامتیا کمیټې نه باقاعده د دې مذاکرات منځوري غستلی او دا مذاکرات د پارلیماني غړو علما او د جرګو د لارې کوي. پارلیمان ته ویلي دغه مذاکرات د آئین د لاندې کیږي او د پاکستان آئین کې 15 ترمیم د لارې د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې او بیا په رستو کانی اسمبلی کې کال 2013 کې د فاتا باقاعده انضمام منځوري ورکړل شوی و. س سیاسی ګوندونه لکه عوامي نشتل پارټي چې د ترهګرۍ د لاسه ډیره زیاته اغیزمن شوي د قبایلي زلو د انضمام عمل واپسي په حق لوایي که داسې وشو نو د وړاندې نه به زیات خطرناک صورتحال په خیبر پختونخوا کې پیدا شي. د عوامي نشتل پارټۍ صوبایي ترجمان سمر هارون بلور چې د هغې خاوند هارون بلور او سخر بشیر بلور دواړه خودکش بمی چاودنو کې په نښه شوي وو چې وروستو د میډیا د لارې ټي ټي پي د دغه حملو ذمواري هم اغستلې وه. د قبایلي ضلعو د انضمام واپسي شرط یا د غوښتنې په هکله هغه وایي حیرانه ده چې دنیا مخکې ځي او د داسې قسمه فیصلو سره به موږ ډیر شاته لاړ شو.
او بیا زه به وایم دومره لوی لوی فیصلې دا ایکس فاټا والا عوام څومره کلونو د پاره یو جدوجہد کړی دی خپل هول کے پی سر اعظم کې دو د پاره دا صرف یو دو کسان یا لس کسان یو کمرې کې ناس دا دومره لوی ډیسیژن اوورټرن کولی نشي. مونږ امید لرو چې کوم زبون ډیمانډ دی چې د دې پروسس کې کلیریټی راشي دا پروسس پارلیمنٹ کې ډسکشن لپاره راشي چې پراپر طریقې سره د دې کې ډسکشن وشي او پاکستان ټول سټیک ہولڈرز چې کوم دي هغه خپل رائے پہ ورکړي.
سیاسی سیون کی وای ٹی ٹی پی مسلسل د قبائلی ضلعو د انضمام د فیصلے واپسی مطالبہ کوي ک دغه مطالبہ ومنل شو نو دا بس خیبر پختونخوا کې خطرناک صورتحال پیدا کی او د خیبر پختونخوا قبائلی ضلع به نور هم رستو بوزي. سادیہ قاسم شاہ وی او ای ٹی وا پیښور.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وژنو په ضد د جمعیت علما اسلام فلرامان ډلې په مشرۍ کې اولسي پرلت له تیرو دوو هفتو راسې روان دي. بل لور ته د دغه احتجاج کوونکو سره د انتظامیې او پوځي چارواکو خبرې اترې هم روانې دي. پرلت کوونکو د احتجاج په توګه له تیرې یوې هفتې راسې د افغانستان سره د غلام خان لاره هم بنده کړې ده او د حکومتي دفترونو نه هم بایکاټ کړي. احتجاج کوونکو غواښ کړي که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاجي لړۍ به روانه وي. تفصیل په د ډیو رډیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کمپ ته 13 ورځې ورخلي او د احتجاج کوونکو د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. هغوی د احتجاجي پرلت ته حال تیرولو پر مهال ویلي یوازې په تېرو اوو میاشتو کې 15 مطلوبه ترهګرو وژلو سره 248 مشکوک ترهګر نیول شوي دي. د دې ترڅنګ 15 پاکستانی پوځي عسکر او 15 پولیس عسکر د امن لپاره په جګړه کې خپل ژوند قرباني کړی او ډیری ټپیان شوي چې اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې پراته دي. د شمالي وزیرستان اوتمنزو کامید زرګي ای وغړی ډاکټر ګلالم وزیر حکومتي پلاوی ته غوښتنې وړاندې کولو پر مهال ویلي چې د دې غوښتنه په علاقې کې د تلپاتې امن لپاره ده. هغه ویلي دی باور دی ورکړل شي چې دغه طبيعت څوک نه معلوم نه وجل کېږي. هغه ویلي دوی امن غواړي چې پکښې د ځایي خلکو د تګ راتګ کاروبار غرونه او ځنګلونه محفوظ وي.
دا خلک امن غواړي، امن دی څه غواړي، امن دی تار بچي، امن دی د تا امن دی مول دولت ته وګوره. اته دې امن دی په خورا لون دی د مول دولت چې څه دي دتي نه دي مدنيات څه یا پور جنگلات یا دولت ته ټول امن.
د زرګي او بلغړی ملک رب نواز ویلي د 15000 پوځي عسكر د شتون باوجود دغه د عامو خلکو وژنې کیږي او وژن کې نه معلوم هیڅ. هغه د حکومتي پلاوی ته وینا پر مهال ویلي تر عملیات وروسته د غسیمه د وسلوالو څخه د پاکولو داوی شوی خو دغه تز مکني حالات بدل دي. هغه دا هم ویلي کور کمانډر په افغانستان کې د سولې لپاره ژمن دی، خو دغلته د ده په ولکه کې خلک وژل کېږي، هغو ته امن نه جوړوي. ملک رب نواز زیاته کړې حکومت طاقت لري او که وغواړي په یوه ورځ کې دغلته امن پر ځای کولی شي. د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر ډیپټی کمشنر شاهد علي جرګې ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو هڅې کوي او امن لپاره به خپل ټول وس کاره وي. په علاقه کې د ملیشا ځواک افسر کمانډنټ ټوچ اسکاؤٹ بریگیډیر عثمان هم د احتیاج کوونکو له استازي جرګې سره خبرې اترې کړې او ویلي چې د سیمې امن لپاره امنیتي ځواکونه ژمن دي او د دې لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي. رارسېدلي معلوماتو له مخې تر دې مهاله خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی، خو دواړو خواو د خبرو اترو دوام لپاره چمتووالی ښودلی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان گاونډي هیوادونو په دغه هیواد کې په روانه بدامنۍ او دغلته په موجودو تندروه او ترهګرو ډلو اندېښنې ښودلې دي. په دې موضوع نن د ډیوه همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. ستاسو په امر تر راګرځو.
تیره هفته ازبکستان کې د سیمې د ملکونو په شوي غونډه کې شامل ملکونو خپل گاونډي ملک افغانستان کې د ګوریلا جنگیالو په موجودګۍ په یو اتفاق خپل فکرمندي ښکاره کړله. په دې موضوع د بنگلاديش د دانشورانو د سنټر فار گورننس سټډي نومي تینک ټینک په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: د افغان طالبانو گاونډیان افغانستان کې د ترهګرو د موجودګۍ نه وارخطا دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو یو کال شو، خو دوی د جنگیالي توپ د حیثیت نه د ملک د حکمرانانو حیثیت ته په اوړېدو کې ناکام شوی دی. د طالبانو په دې ناکامۍ د سیمې فکرمندو ملکونو خپل فکرمندي تیره هفته ازبکستان کې شوی غونډه کې د افغان طالبانو د جرګې د غوږو هم تیره کړله. د افغانستان گاونډي ملکونو سره فکر دی چې افغانستان یو ځل بیا د عالمي ترهګرو مرکز جوړ شوی دی. د ازبکستان په صدر مقام تاشکند کې د 15 جولای نه تر 18 جولای پورې شوی غونډه د افغانستان په حق له د متحده قانونو د سلامتی کونسل د دې رپورټ نه رسته شوې ده، په کوم کې چې افغانستان کې د القاعده په شمول د نورو ترهګرو ګوندونو هم د موجودګۍ تفصیل بیان کړی شوی دی. د متحده قانونو د سلامتی کونسل په رپورټ کې اشارتن ویلي شوی دی چې افغانستان د کال 2001 د 11 سپتمبر نه وړاندېنی حالت ته واپس تللی دی. د تاشکند کانفرنس ټاکلې شوی موضوع و امن او اقتصادي ترقی، خو په کانفرنس کې د شامل زینو کسانو وینا ده چې په کانفرنس کې زیاتې خبرې د ترهګرۍ د مخنیوي په جنگ وشوي. د ایران، چین، پاکستان او د وست ایشیا د ملکونو په شمول په دې کې د 40 نه زیات ملکونه او بین الاقوامي تنظیمونه شامل شول. سی جی ایس لیکي چې د تاشکند غونډه رومبه داسې غونډه وه په کومه کې چې افغانستان کې د ورځپزیاتي لا قانونیت د بډو رشوتونو او د بشري حقونو د خلاف ورزو کېدو خبرې غونډه کې د افغان طالبانو جرګې ته په مخامخ وکړې شوې. د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د غونډې نه وړاندې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د تاشکند د غونډې لوی مقصد دا دی چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو وروسته امن او محکمتیا له د ودې ورکولو او افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو دپاره داسې تجویزونه او اقدامات اختیار کړی شي چې د هغو تر مخې افغانستان د سیمه ییزې ملګرتیا په عمل کې ځان سره ملګری کړی شي، په کم کې چې د افغان ولس خیر دی. مضمون لیکي چې روس، ایران، چین، پاکستان او د وست ایشیا ملکونه تیر اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې په دی وجه هم پراتلو خوشاله دي چې د دې په نتیجه کې امریکا د سیمې نه اوته. مضمون لیکي چې ازبکستان د غونډې کوربه او په دې غونډه کې ازبکستان په دې هم زیات غرضي و چې پر روان کال کې د ازبکستان په سویلي سرحد د افغانستان د غاړې نه د ازبکستان دننه یو شمیر راکټونه ویشتې شوي دي. کانفرنس لتلو جرګو کې د یوې جرګې غړي د خپل نوم نخکار کولو په شرط وی چې ازبکیان په دې سخت توخستی دي چې افغانستان نه راکټونه سرحدي خاریت ترمنس کې لګیدلی دي. د جرګې غړي دا هم وی چې د ازبکستان فوج خو د دې راکټو جواب کولو خو حکومتي چارواکو د خپل فوجانو تو سوړ کو. مضمون لیکي چې د سیمې بل ملک تاجکستان هم په خپل سرحدي علاقو کې د ملک دښمنه ډلو په سرګرمو فکر اخیستی دی. د افغانستان بل اهم گاونډي چین هم افغان طالبان دې ته سلا نکړی شول چې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک جنگیالي قابو کی. څوک چې د چین د مسلمانانو په سینکیانګ سیمه کې د یوغور د آزاد ملک د پاره د جنگیدونکو جنگیالو مرسته کوي. د افغان طالبانو یو بل اهم گاونډي ملک پاکستان تل د امریکای او د روس خلاف جنگونو کې د افغان مجاهدینو او د طالبانو په پیسو ټکو وسلو او په پناه ورکولو امداد کړی دی. خو نن سبا د پاکستان خلاف د جنگیدونکو ټي ټي پی تحریک پاکستان نه په منې کولو کې پاتې راغلی دی او عقوبت پاکستان ټي ټي پی سره د امن په خبرو اترو کولو مجبوره شوی دی. سی جی ایس په خپل ویب پاڼه چاپ شوی مضمون د متحده قانونو د سلامتی کونسل د رپورت په دې الفاظو ختم کړی دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خطرو خورېدو سره سره د ټولو نه لوی خطره افغانستان ته د القاعده د واپسای ده. خو القاعده د افغان طالبانو د مشکلاتو د نسې واکولو په غرض خپل ځان ډیر نخکاره کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
درمنور دونکو دا وایس اف امریکا دی ودا چین ویلی دا افغانستان نه دراوختل کیدونکو مالونو د تجارت په 90% برخه به ټیکس ناخلی او غواړي چې د افغانستان سره خپل دوړخیزه تجارت ته ودا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زمونږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په ازبکستان کې د ډیرو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې په موقع په یو ځانګړي ملاقات کې ورورسوله. وانګ یی د پریکړې تفصیل په یو بیان کې خپور کړی او ویلی دی چین به له افغانستان د راغښتونکو مالونو پر 90% برخه ټیکس نه لګوي او بل دا چې چین تیار دی له افغانستان نور د شمه یار سیزونه هم واخلی. له چین سره د افغانستان د تجارت کچه ډیر لوړ نه ده خو چین له افغانستان زنغوزی او نور وچ میوه راغواړي. دا تجارت د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت کې د هوایی دهلیز لارې پیل شوی وو. د طالبانو حکومت لا په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې د اشرف غنی د حکومت له سقوط وروسته نږدې یو کال کېږي چې طالبان په واک کې دي. چین په ښکارا له طالبانو سره مرسته کوي او له هغه څو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د طالبانو تر واک وروسته هم خپل سفارت خلاص ساتلی دی. وانګ یی په وروستیو کې د کابل سفر هم کړی وو او په نورو هیوادونو یې هم ژغ کړی چې له طالبانو سره د اړیکې زیاتې کړي. نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه پر طالبانو ټینګار کوي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه دې پورته کړي، ښځې د کار ته پرېښول شي او د جنکیو پر تعلیم لګېدلي بندیزونه دې ژر تر ژره لرې کړي. د امریکې حکومت پر طالبانو د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان تر 9 ارب ډالرو زیاته شتمني کنګل کړې ده او یو شمېر نور بندیزونه یې په افغانستان لګولي دي. امریکایي چارواکي اوس له طالبانو سره د دغو کنګل شویو پیسو پر درېمه برخه بیرته د افغانستان مرکزی بانک ته د ورکولو په اړه خبرې کوي. نړیوالو بندیزونو د افغانستان جنگ ځپلې اقتصاد نور هم اغیزمن کړی او د بشري مرستو لړۍ یې ګډوډه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملکي بجټ په دریو کې 2 برخې له بهرنیو مالی مرستو پوره کېدلې. سخت دریځه طالبان وایي په حکومت کې د هر چا نمایندګي سته او پر ښځو لګول شوي بندیزونه د اسلامي شریعت او افغان روایتونو په رڼا کې عملي شوي دي. د جمعې په ورځ په خپل بیان کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې هیلمند دی چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او طالبان په خپل رویه کې نرم بدلون راولي. ښاغلی وانګ یی وایي په دې تمه دی چې طالبان نړیوالو غوښتنو ته چټک جواب ووایي چې د نور باور او مشروعیت لامل شي.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه استن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول غوښی د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان نه دولس کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده. په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي. څېړونکي وایي د ټي ټي پي سره اصل مذاکرات د پاکستان فوج کوي او دې جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته. په شمالي وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وجنو پر ضد ولسی پرلت د تیرو دوو هفتو نه روان دی او بل اړخته احتجاج کوونکو سره د انتظامیې او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي. پرلت کوونکي وایي که غوښتنې ونه منلی شوي نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. او د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي. اوسه پورې په دغه صوبه کې د بارانونو د لاسه رامنځته شوو بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمېره 120 ته رسېدلې ده. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او مرستو دپاره بلوچستان ته رسېدلی او د مرستو اعلان هم کړی. سرټکې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان نه دولس کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده. په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي. دا جرګه په داسې وخت کې افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستانی علماو یو وفد د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وروسته پاکستان ته واپس راغلی دی. په دغه وفد کې د بیلابیل مکاتب فکر علما شامل وو چې په پاکستانی طالبانو کې شاګردان وو او یا د هغوی د مکتب فکر پلویان وو. په دې جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډر فقیر محمد ارور، پخوانی گورنر شوکت الله، د مومندو نه سینیټر هلال الرحمن، د شمالي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیف سره دولس تنان شامل دي. د پاکستانی طالبانو زرایو ډیوه تا ویلي دوی په خپل دوو مهمو غوښتنو، یو د قبایلي ضلعو د پخوانی حیثیت په بحالولو او دویمه د دوی قبایلي سیمو ته د تنظیمي ډانچې سره د واپس استنیدو په سر کلک ولاړ دي. زرای وایي طالبانو دا غوښتنې د پاکستانی علماو جرګې ته هم ایښودي وي او اوس به دې جرګې ته هم وړاندې کوي. د طالبانو زرای وایي دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي. لاولنی پړاو کې خبرې د پاکستان د امنیتي ادارو چارواکو او ټي ټي پی کړې وي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د استخباراتي ادارې په خواري مشر او د پیښور موجوده کور کمانډر جنرال افیز حمید هم اړومبي پړاو دغه خبرو کې ګډون کړی وو. خو څېړونکي وایي د ټي ټي پی سره اصل مذاکرات د پاکستان فوج کوي او د جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته. په شمالي وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وجنو پر ضد خلکو پرلت د تیرو دوو هفتو نه روان دي او بل خواته احتجاج کوونکو سره د انتظامیې او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي. پرلت کوونکو د احتجاج په توګه د تیرې یوې هفتې راهیسې د افغانستان سره غلام خان لاره بنده کړې او حکومتي دفترونو نه بایکاټ کړی دی. دوی دړکه ورکړې کچرې غوښتنې نه منل کېږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. د شمالي وزیرستان د قومي جرګې اوتمانزو مشران وای د ضرب اسب عملیاتو نو وروستو په سیمه کې د هدفي وجنو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوې ده چې پکې د علاقې د 450 نه زیات مشران، دینی عالمان، ځوانان، حکومتي افسران او سیاسي او مدني فعالان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوې دي او سپورې د حکومت لخوا په دې هدفي وجنو کې لاس لرونکي یو تن هم نه دی نیول شوی. احتجاج کوونکي په علاقه کې د دوامدار امن غوښتنه کوي. وایي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې د غلطه امن پر ځای کولای شي. تیره ورځ د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کیمپ ته ورغلي وو او په احتجاج ناستو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی وو. هغوی احتجاج کوونکو ته دا هم ویلی وو چې په تیرو اوو میاشتو کې د 115 مطلوبو ترهګرو د وجلو سره سره 238 مشکوک ترهګر نیول شوي هم دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي جرګې ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو کوششونه کوي او د امن لپاره به خپل ټول وس پکاري. سیمینار رسیدلو معلوماتو تر مخه وس پورې په خبرو کې سپرمختګ نه دی شوی خو دواړو خواوو د خبرو اترو د جاري ساتلو تیاری ښودلې. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي. وسه پورې په دغه صوبه کې د بارانونو له کبله رامنځته شوو بیلابیلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 120 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او د مرستې د فعالیتونو د جاج اخیستو دپاره بلوچستان ته ورغلی او دغلته بارانونو کې د مړو شوو او جوبل شوو کسانو کورنو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی میډیا د رپورټونو تر مخه د زیاتو بارانونو له امله بلوچستان کې ډیمونه، خوړونه او نالۍ راختلي او په ګڼو سیمو کې سیلابي اوبا ورماتې شوي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام سرکاري ادارې پی ډی ایم شمیرې ښایي چې وسه پورې د بارانونو او سیلابونو کې 120 کسان مړه شوي دي چې پکې 15 سړي، 2 ښځې او تر 8 تنه زیات ماشومان شامل دي. تیر ورځ هم د دغه صوبې د چاغي په دشتې ګوران سیمه کې د راختلې خوړ د اوبونه د 3 ماشومانو مړی موندل شوی. پاکستانی میډیا په بیلابیلو پیښو کې د جوبل کسانو شمیر تر 20 نه زیات ښایي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو ودانو ته هم زیان رسیدلی او دغه شان سړکونه او پلونه هم په اوبو کې لاو شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د غوتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زلنسکی دا اعلان بیګا شپه قوم ته د شپې په ویډیویي وینا کې وکړه. د رویټرز د رپورټ تر مخه ښاغلی زلنسکی خپلو خلکو ته ویلي څومره ډیر خلک چې وسط دونیسک نه اوزي د روس فوج به هغه عمره د لږو خلکو د وجلو وخت ولري. د ریپورټونو تر مخه د ماشومانو او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونباس سیمې په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغه کې دونیاسک او لوهانسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې په کې رواني هفته په سر کې د یوکرين جنگي قیدیان په هوایي ابرید کې وجل شوي وو. صدر زلنسکی ویلي کوم خلکو چې د دونیاسک نه کړي وړي دي هغه ته به معاوضه ورکړي شي او کم چې د دې وروستوزي د هغه سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. یوکرين د خالی شنبه په ورځ دا غوښتنه هم وکړه چې د روس سره دي د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د یوکرين په ختیځ کې د ماسکو تر سارنې لاندې زندان کې په لسکونو یوکريني جنگي قیدیان وجلی دي. د یوکرين حکومت د ملګرو ملتونو او سور صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکو ادارې نه وغوښتل چې د جمعې د ورځې د حمله په اړه د سمدستي پلټنه وکړي. روس او یوکرين په دې اړه په یو بل دبري تورونه لګي خو د یو داوه هم په خپلواک توګه نه ده تصدیق شوی. د رویټرز د رپورټ تر مخه روس په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګري ملتونو او سور صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې ده چې په زندان کې د بندیانو د وجل کېدو په اړه د پلټنه وکړي. د روس دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیاسک سیمې په دغه زندان کې 30 قیدیان وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. روس تور لګی چې یوکرين په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د یوکرين ځواکونو دا دعوه رد کړې ده او وایي د روس فوج ځکه په دې کمپ بمباري کړې ده چې وایي د قیدیانو سره خپل ناوړه چلند پټ کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان بلوچستان صوبې کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي او تر اوسه په دغه صوبه کې د بارانونو له امله رامینځته شو بیلابیلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیره 120 ته رسېدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او دغه لټی په بارانونو کې د مړو شو او جوبل شو کسانو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. تفصیل یې د ډیوا په یو رپورت کې زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب د لاسه د زیانمن شوو کورنو د پاره د کیدونکو امدادي کارونو په خپل د جاج اخیستو په غرض بلوچستان ته تللی دی او دغه لټه بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو او جوبل شوو کسانو کورنو سره د مالی مرستو کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د میډیا د خبرونو مطابق د شرق بارانونو له سبب بلوچستان کې ډیمونه، خوړونه او نالۍ ختلې دي. د دې په وجه په غنو آبادو سیمو د سیلاب اوبه ورماتې شوې دي او د خلکو زخ ډیر مالی او جانی زیان تاوان کړی دی. د قدرتي آفتونو په باب له د پاکستان د انتظامی ادارې پی ډی ایم ای لخوا جاری کړی شوو شمیرونو معلومیږي چې بلوچستان کې په شرق بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه پورې 120 کسان لاهو شوي دي چې 15 پکې نارینه، 2 پکې زنانه او 3 پورې ماشومان شامل دي. 13 ورځ هم د بلوچستان په دشت ګوران سیمه کې راختلي خورنه د 3 ماشومانو مړی رایستې شوې دي. بلوچستان کې راغلو سیلابونو کې د بنی ادمو سره سره په زرګونو ساروي هم لاهو شوې دي. د پاکستانی میډیا په مختلفو خبرونو کې د جوبلو خلکو شمیر د شپېتون پورته خودلې شوې دي. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې شرق بارانونو او سیلابونو په زرګونو کورونه او نورې ودانۍ هم ورانی کړې دي. لوی شمیر سړکونه او پلونه هم سیلاب وړي دي. د قدرتي آفتونو د تابعیا کولو د پاکستان د ادارې د پی ډی ایم ای د شمیر شمیري مطابق بلوچستان کې شرق بارانونو تر اوسه پورې 13,340 کورونه وران کړي دي. دین علاوه په 2,00,000 رقبه ولاړ فصلونه هم تباه کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف 13 ورځ د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی ده او دغلته خبریالانو ته ویلي دي چې د ګرد هیواد په شان بارانونو او سیلابونو بلوچستان کې هم لویه تباهي کړي ده. دوی چې حکومت د بلوچستان په شمول په ګرد ملک کې د سیلابونو د لاسه د خړولو خلکو د بیا آبادۍ او د امداد کارونو تشپه او رس پزان یو کړی دا. اغه دا هم اوی چې حکومت به سیلابونو کې د مړو شوو کورنو سره د لسلکا او جوبل شوو کورنو سره د 2,00,000 روپو په حساب امداد کوي. وزیر اعظم شهباز شریف نور اوی چې سیلابونو او بارانونو چې د چا کورونه وران کړی دي او ته به مالی امداد د 500,000 روپو په ځای اوس 15,00,000 روپۍ ورکولی شي. وزیر اعظم شهباز شریف دا هم اوی چې د نقصان شوو فصلونو او د زیانمن شوو سارو د تخمینې لګولو دپاره په مرکزي سطح 4 کمیټې جوړې کړې شوې دي. دا به د صوبو په سلا مشوره معلومات او تفصیلات راغونډي او بیا به دغه تفصیلات د خپلو سفارشاتو سره حکومت ته وړاندې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دان اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو لامل د مالی او ځانی زیانونو لړۍ روانه ده او په صوبا کې د آفتونو په وخت د تنظیم حکومتي اداره پی ډی ایم ای وای په 13 ورځو کې په بارانونو کې 10 کسان مړ شوي او 14 جوبل شوي دي. د سیمې کاروندګر هم وای ولاړ فصلونه خراب شوي او تر ټولو زیات نقصان یې د سبزو فصلونو ته شوی دی. د پښکل د بارانونو لامل د کاروندګرو په حال تفصیل ملک وقاص خان په خپل رپورت کې راکوي.
دیون نیوز سره د صوبې د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای د شریک کړې شو شمیرو تر مخه په 13 ساعتونو کې د پښکل بارانونو او سیلابونو لامل په صوبه کې 240 کورونه په مکمله او 200 کورونه په جزوی توګه اړنګ شوې دي. د صوبې په بیلابیلو برخو کې د مرګ جوبلې سره د کاروندې په ځمکو ولاړ فصلونو ته هم په زیاته کچه زیان رسیدلی دی. د 400 ضلع کاروندګر وایي د ګوپیانو په فصل یې لوی خرچې کړي او کله چې د فصل پخېدو وخت راغی سیلابونو او زپل او د لوی زیان سره مخ شو. دی وای ک د سیلاب اوو تنظیم او نکړی شو نو د سبزه په نرخونو کې به نور زیاتواله راشي.
د درې زل جروز مکره نو دا ټول پسلی دا د زمونږه د سبزی باندې او چې کوم دینو فصل ګوپی ساګ زما ساګ ډوب کړه چې تاسو ګوره لکه مطلب چې ساګ نینو بیا په 50 روپیا دغه نه ګړیا خرڅیږي. ها ګوپیان نه یو بیا په ګوپیان نه پندې نه راځي ته 50 روپیا خرڅیږي. زما ګوپی پلس خرڅیږي. زه دا وایم چې زه د حکومت تر کوم چې راشه دا زمونږ یواز بچ کېدل نه ټول عوام بچ کېدل دي.
د ضلع انتظامیه لخوا ویلې شوي د چارسدې په خیالي سدریاب سیندونو کې اوبه د معمول سره سمې بهیږي، خو په جندي کې د منځنۍ کچې سیلاب روان دی. د جندي په غاړه د سبزۍ د پټي او بل کاروندګر وایي که دوی ته د سیند په غاړه حفاظتي دیوالونه ووهلی شي نو پټي به یې د زیانونو نه بچ شي.
دا دی دی کې دا سیند دی دی کې لږ کتر دلته ټکر دی، نو په دې ټکر باندې دی خوره نه واچولې دي چې کله دا سیند کولاوو نو دی دا خورې روچتې کړې دی پرې جینو کې خو دی اندی ځکه ټکر وو نو په دې کې نه خو دی دا ایریګیشن والا لري په دې بیا وی هغه دا ټکر روچتې خو هغه بیا دا روچت نه کړې شو.
په چارسده کې په زیاته کچا تیلدار فصلونه هم کرلې شوي کومو ته چې د لږو اوبو ضرورت وي. د نور پرسو کروندګر وایي فصل ګلته تیار شوي خو د سیند اوبو یې پټې اوزپولو چې ورسره فصل خشاک پاتې شوی دی.
نو د اوبو خو دی له مکمل نری خدا کم اوبو چې په دې کې د سیند آبېږي نو دا دی له نقصانې دي. د دې نه بعد چې دا پروزي بس دا اوچو او ګل کې تیار فصل لګه نه بس لکه څومره خرچې چې شوي به د دې پورې دا نوره خرچه په دې اوس نشته. نو دې نه بعد دغه ګوډونه خورې هر صدی مکمل شوي دي او دې سیلاب موږ له دغه نه نقصان راکړي چې به دا ضایع شوي. زمونږ خواریم لاړه دا اجاره م لاړه د غم لاړه هر څه ختم شو.
د دغه ځای ځایي اوسیدونکو وایي سمودړ باندې د اریګیشن محکمې جندي سیند ته د کچا خورو حفاظتي دیوالونه تړلي وو خو دغه خورې خلکو یوړلې چې له وجې لوی زیان شوی دی. دوی د دغه ذمہوار ضلعي انتظامیه بولي
دلته حکومتي چارواکي سره پاره دي لکه دلته اریګیشن محکمه شته، دلته ډپټي کمشنر شته، دلته اسسټنټ کمشنران ناستي، اے ڈی سی صاحب ناستي. دا خو د دوی ریسپانسبلټي ده چې دوی د وګوري دوی د خپل چلن خو چې کوي. اریګیشن مار زما په خیال لس کال پس دلته راغي او دا د اریګیشن ذمہوار ده چې هغه راشي اوس کده چاته هم نو ما سره جګړه کوي ما سره دښمنۍ کوي زما پټي رد پېښو زما کار پېښه.
خو دا چې ځلي انتظامیه د زپلې شوی کاروندګرو لپاره سګا مون پورته کوي نو په دغه اړه چارواکو د دریز ورکول نه ډډه وکړه. خو پی ڈی ایم په خپل یو جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي دي دوی متاثر شوی سیمو ته د هر رقم امداد لپاره ټیمونه لیږلي دي او په سمدستي توګه ورته د سر پټولو او د خوراک سہولتونه ورکوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیو نیوز، چار صدا.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د امریکا د پاره د پاکستان سفیر مسعود احمد خان ویلي امریکا ته د پاکستان په برآمداتو کې 15% اضافه شوې ده او وایي دا کچا د تیر مالي کال د 4 ارب ډالرو نه اوس 9 ارب ډالرو ته ختلې ده. نور تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان دا شمیرې په داسې حال کې جاری کړي چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټری وینډی شرمن سره رابطه کړې او د ایم ایف څخه د نږدې 1.2 ارب ډالرو د مالی امداد زر تر زره جاری کولو په سر خبرې کړې. ښکاره دی چې د پاکستان د فوج د مشر لخوا د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف څخه د مالی امداد د اجرا لپاره د امریکاني چارواکو سره په رابطه کولو باندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سخت تکونه کړی او ویلي چې دا د فوج د مشر کار نه دی. په دې اړه د شخصي ټي وي چینل ایر وای سره د جمعې پر ورځ خپلو خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا زمون خبرې مني نو بیا به پاکستان هم د امریکې ځنی خبرې ضرور مني. ښکاره دی چې د پاکستان اوسنی اتحادي حکومت د ایم ایف سره دستا پکچه لوزنامه کړي او ایم ایف به پاکستان ته د دې لوزنامې لاندې نږدې 2 ارب ډالر قسط ورکوي. دا رقم چې په موجوده اقتصادي اقتصادی صورتحال کې ورته پاکستان لیواله دی. د ایم ایف سره د ایگزیکټیو بورډ په کچه لوزنامه کې د تاخیر له کبله نه ترلاسه کیږي. د اقتصادي چارو څېړنکاران وایي دا وخت امریکا یوازنی هیواد دی چې په دې سخت اقتصادي بحران کې د پاکستان مرسته ملاتړ کولی شي. دوی وایي د امریکا خلاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیانیه د هیواد اقتصادي او سفارتي ګټو ته نقصان رسوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان ویلي چې امریکا ته د پاکستان په برامداتو کې اضافه راغلی او د برامداتو حجم 9 ارب ډالرو ته رسیدلی. مسعود احمد خان ویلي چې امریکا ته په پاکستانی برامداتو کې 15% اضافه شوی. تیر مالی کال امریکا ته د پاکستان د برامداتو حجم 9 ارب ډالر وو چې اوس 9 ارب ډالرو ته رسیدلی. په عین حال کې د خزانه مرکزي وزیر مفتا اسماعیل د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پاکستان د ایم ایف ټول شرطونه پوره کړي او پاتې یو شرط په هم سبا د ګل پر ورځ ترسره شي. د اقتصادي چارو سیلنکر ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیوا ته وای پاکستان او امریکا جوخت اقتصادي اړیکې لري.
د ټول نغټ زمونږ ایکسپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو اس دی. دغه شان د امریکای نه زمونږ ډیر زیات امپورټس د امریکای نه هم موږ غواړو. کوم چې پاکستان ته فارن ایډ ملاويږي، د بهر نه کوم مدد ملاويږي، نو پاره کې هم د امریکای ډیر غټه حصہ ده. دغه شان پاکستان ته چې کوم ترسیلات ایزر کیږي، نو پاره کې په د امریکای ته سکو ګوري، د سعودي عرب او د میډل ایسټ کې نور ممکن دي یا یورپ ته. دا غي سره امریکا هم یو غټ سورس ته ذریعہ د کو آی ایم ایف ته. نو پدې کې چونکې د امریکای د غټ انفلوئنس ته، د امریکای د غټ شیر هولډر ده آی ایس، نو دا غي سره چې پاکستان کم معاشي او کم مالیاتي اړیکې راځي، هغه امریکا د پاکستان هر قسم مدد کوي کولی شي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي چې مالی کال 2021-22 کې امریکا څخه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو درآمدات شوي وو چې تیر مالی کال کې 2.4 ارب ډالر ول. نوموړي ویل هم داسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تجارتي حجم هم 12 ارب ډالرو ته رسېدلی. تیر کال دا حجم نږدې 9.5 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه مرکزي وزیر مفتا اسماعیل ویلي چې تیر کال د 19 ارب ډالرو د جاري کاتې د خسارې له کبله د هیواد اقتصاد خراب شوی او د دې خسارې د راکمولو لپاره به حکومت په سملاسي ډول درآمدات راکموي او په برآمداتو کې به اضافه راولي. نوموړي په ډاګه کړی چې د پاکستان د دیوالیا کېدو خطره ختمه شوې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د خالیه شنبه په ورځ د مشرقي دونیسک سیمه د وټلو غوښتنه کړې ده. هغه سیمه چې تر ټولو سخته جګړه لیدلې ده، ځکه چې روسیه د مکمل کنټرول په لټون کې ده. تفصیل په د وایس اف امریکا په رپورت کې ما وشتل وړاندې کړي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیسک سیمې له خلکو څخه د وټلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زیلنسکی د اعلان د شنبه خالی پرز خپل اقام ته د شپې په ویډیوي وینا کې وکړه. د رایټرز رپورټ تر مخه خغلی زیلنسکی خپل خلکو ته ویل څومره ډېر خلک چې هم اوس له دونیسک وځي د روس پوز به هغو عمره د لک خلکو د وژلو وخت لري. د رپورټونو تر مخه د ماشومان او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د ډومباسیمې په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغه کې د نسکو لوهاسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې په کې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکراین جنگي بندیان په هوایي برید کې وژل شول. صدر زیلنسکی ویل کوم خلکو چې د دونیسک څخه کډه وړي دي هغوی ته به معاوضه ورکړل شي او کوم چې له دې وروسته وځي د هغوی سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. ډېر خلک د وتلو نه انکار کوي خو باید پاتې نشي. که تاسو ته موقع په لاس درشي مهرباني وکړئ د کسانو سره خبرې وکړئ چې لا هم د ډونباس په جنگي سیمو کې پاتې دي، هغوی رضا کړي چې وتل ضروری دي. اوکراین د شنبې خالی په ورځ د غوښتنه وکړه د روس سره دی د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د اوکراین په ختیځ کې یې د ماسکو تر څارنې لاندې زندان کې په لسګونو اوکراینی جنگي بندیان وژل شوي. د اوکراین حکومت د ملګرو ملتونو او د سور صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکې ادارې نه غوښتنه کړې چې د جمعې په ورځ د حملې په اړه سمدستي پلټنه وکړي. په جنگي بندیانو د برید نړیواله غوسه راپاروله او له هغې وروسته ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د دې برید په اړه په پلټنو کې به مرسته وکړي. روس او اوکراین په دې اړه په یو بل د برید تورونه لګوي، خو د یو دعوه هم په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. تر اوسه هیڅ یوې نړیوالې مرسته کوونکې ادارې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د بمبارۍ سیمې ته ورشي. سور صلیب غوښتنه کړې چې د زخمیانو د راایستلو لپاره دې اجازه ورکړي شي. د رایټرز د رپورټ تر مخه روس په بیان کې ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او سور صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې چې په زندان کې د بندیانو د وژل کېدو په اړه پلټنې وکړي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیسک سیمې په دغه زندان کې تلویخ بندیان وژل شول او 15 زخمیان شو. روس تور لګوي چې اوکراین په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي، خو د اوکراین ځواکونو دا دعوه رد کړه او وایي د روس پوځ ځکه په دې کې بمباري کړې چې وایي د بندیانو سره خپل بد سلوک پټ کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-05-03.
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ده. د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوری. په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکا په ویتنام کې د چاپیریال نامتو زنانه مرستیالی نوی تی هان ته د 2 کال قید په سزا ورولو ډیره فکرمند ده. نوموړی هان د چاپیریال په باب له د ګولډمن د نامې د قدر وړ اعزاز هم ګټلې دی او دی د خپل ملک د توانایي پایدارو وسیلو ته د اړولو او د کویلی په استعمال د خپل ملک د تکیه د راکمولو لپاره تر کلونو پورې شپه ورځ کار کړی دی. د روان کال په سر کې د دې د دفتر او د کور تلاشی هم شوې دي او د ټیکس نه د ځان بچکولو په تورونو کې نیولې شوې هم و. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې میرمن هان د چاپیریال د مرستیالانو ځینې هغه یو مرستیاله ده چې د ویتنام او د ویتنام د خلکو لپاره ډیر کار کړی دی او چې د ویتنام حکومت اوس نیولې دي. د خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د ویتنام واکدارانو دا په هغه ورځ نیولې وه په کومه ورځ چې د هانوی عوامي عدالت د چاپیریال نور مرستیالانو ته سزاګانې اورولې وي. روسته هم په دغه میاش کې د چاپیریال بل یو مرستیال ډانګ ډن بای ته هم په دغه قسمه تورونو د قید سزا اورولې شوې وه. د بشري حقوقو په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمې په تازه ترين ریپورت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د حالت په باب له لیکلې شوې دي چې د اولسي معاشري فعالان د دې کسانو د گرفتارۍ او سزاګانو سبب دا خایي چې دوی به د چاپیریال په مختلفو معاملو کې د حکومت په کردار او خصوصا په کوهله د چلیدونکو بجلیګرونو په منصوبو ټکونه کول او د پرېس د ادادې مرسته به کوله. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز د ویتنام په حکومت غږ کړی دی چې میرمن نوی تی هان او د چاپیریال نور بندیوان مرستیالان سمدستي خوشي کړي. خاغری پرایز زیاته کا چې ویتنام وند ملک کې د چاپیریال د تبدیلو د تابعیا کولو او د چاپیریال د مقصدونو د تحفظ پکې دوه کې اولسی مرستیالان ډیر اهم کردار ادا کوي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې یو مکمله کارنده اولسیا د قانون بالادستی او افرادی ازادي د مضبوط معاشرو د ود کولو بنیادونه دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریلز وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.